جیشوی زمک غاگل آزادی راڈیو آوری اسلام علیکم قدر منو آوریدون کو دی آزادی راڈیو یوی بلی یو ساتا خپراونی تا ز احمد تکال استاسو هر کلائی کم دی خپراونی چی پا تخنیکی برخه کی خغلی مسکینیار مرست را سرکی اکرام مسکینیار راپورونا او خبرونا خپراو پر راپورونا که باواروی چه تاکل شوی سبا او بل سبا پناروی که ده سول پا عرپای وغنده که ده افغان حکومت او وصلوالو طالبانو استازی گردون وکری پا چین که ده ورخمو ده لاره پا عرد بحث پا وغنده که ده افغان سوداگرو ده گردون پا عرد راپور نور موضوعات او ده ازادی راڈیو اونیز پروگرامون تند چنگ او نیمه نره هم پا هم ده خپراونا که خپریگی او دو تای را سره وسی خو تر هر څه مخ کې خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي او اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښایي پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نوول شوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان لال محمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې مولوي امان الدین له خپلو دیارلسو ملګرو سره د دوشنبې په مازدیګر د جرم ولسوالۍ د خلدرې خستک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملې کې ووژل شو. د احمدزي په وینا په وژل شوو کې 8 تنه یې بهرنیان دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندی ویلی. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغو تصفیوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو، کندهار، لوګر، هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوي، 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او 350 نور ژوبل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د تروریستي فعالیتونو په تور 3 تنه نیول شوي، د دښمن 15 قوي سنګرونه او 3 مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې صلاح الدین رباني په جده کې به د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر حوزه متمرکزه وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد یوې مودې راهیسې هوایي بریدونه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2018 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دا مسابقه چې تېره اونۍ د ایران په مشهد کې وشوه، د سوریې ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو د کمبودیا په پلازمینه کې پیلیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سوری په وړاندې چې سخته ماتې خوړلې تر یو حده د فوټبالرانو په روحي اغېز کړی دی. د دغسې یو ماتې انتظار مو نه درلود، خو په هر صورت موږ د دې لوبې لپاره د لوبغاړو د روحي او هم په نورو برخو کې تیاری نیولی دی.
د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیه کې ترسره کیږي. اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښایي پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو د اقدام په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام چانس ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه اړتیا ده، ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې له ایران سره د موافقه مخالف جمهوری غختون کې پکې اکثریت دی غوړی لمړی عمل وکړي. خو دا سې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو په برخه کې زړه نزړه دی. ولسمشر باراک اوباما نږدې یو میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د څانګې یمنی مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. امریکایي چارواکي د القاعده دا څانګه خورا خطرناکه بولي. سی این این تلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې نصر الهوشایی چې د اسامه بن لادن نږدې ملګری و د تیرې جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو. القاعده شبکې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې ته وفادارو نورو ډلو د الهوشایی د مړینې خبر په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی. الهوشایی له یمن له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل و. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی ای د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شو. ورځپاڼه د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د النصر الهوشایی د مړینې د خبر تایید ته سترګې په لاره دي، خو دوی سمدستي نشي تاییدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د چنګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې کیری له لاوروف سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه دې د مینسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د راروانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومتره اوږد سرحد اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې له 2600 زیات کسان وژل شوي دي. د ائتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي اغیانو چې پر سنایې خپله ولکه ټینګه کړي او د بندري ښار ادن په لورې پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي.
حکومت چارواکي هم ورسره دي په دې غونډه کې. د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
په کونړ کې امنیتي چارواکو یوه زیاته اندازه سره چې وایي د بمونو د جوړولو لپاره افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکي په چین کې د ورېښمو د لارې د بیا رغونې په اړه د بحث په غونډه کې ګډون لري. او په کابل کې پرون د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په یوه سیمینار کې بحث وشو. له یوه لیکوال سره په مرکه کې مو دا موضوع څېړلې چې د داسې لویو هر اړخیزو موضوعاتو لپاره آیا نیمه ورځ غونډه کافي ده.
سیمینار حد اقل تریوی هفته پورې باید وای، ولې متاسفانه دلته هسې یو یادونی وشوې او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او ریپام کړی د دې خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د استازیو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې هم مستقیمې خبرې وکړي کنه تر اوسه هیڅ لوري نه ده تایید کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په دې عربي خبرې څرګندوي. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د سوریا عالي شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم مختلفې چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه یوه اسلامي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نېټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکېل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویې ویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ غیر رسمي خبرې چې اوس یې اوازې ډېرې تودېدي هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د نورو مطالبو تر څنګ مطالب پرې خپره کړي دي. اجمل تورمان د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مطالب خپره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ په میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته به ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکړي او که نه. خو ورځپاڼه دي کې ولسمشر ژمنه کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پام دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له خولې لیکلي چې د مجلس کار تر انتخاباتو پورې مشروعیت لري. ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلي ابراهیمي دغه څرګندونې تېره ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي ابراهیمي ویلي چې هیڅ یو ارګان نشي کولی چې د ولسي جرګې د کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلي ابراهیمي له قوله لیکل شوي چې ولسمشر غني د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر راتلونکو 5 ورځو پورې د انتخاباتي سیستم د اصلاح طرحه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي څو له مخې د پارلماني انتخاباتو نیټه دقیقه شي. اطلاعات روز ورځپاڼې دغه شان په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د افغان دولت په استازیتوب یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د ناروې پلازمینې اوسلو ته رسېدلی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه پلاوی مشري د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق کوي. په ورځپاڼه کې د پخواني حکومت د کابینې له یو شمېر غړو هم یادونه شوې چې ویل کېږي د دغه هیئت په ترکیب کې شامل دي. سرنوشت په لوړه کې ورځپاڼې بیا طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د ورځپاڼې په وینا چې افغان چارواکي به کله هم په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د خبرو لپاره تیار نشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې اړه بې خبري ښودلې ده او ویلي دي چې له مخالفینو سره خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو اسلامي هیواد کې ترسره شي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه وه چې اجمل تورمان وړاندې کړه. قدرمنو اوریدونکو، که تاسې هم د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه او مخصوصا د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه، پرون یو شمیر چارواکو دا څرګنده کړه چې پرته له ګاونډیو هیوادونو یعنی له ایران او پاکستانه په بل دریم هیواد کې د سولې خبرې ممکنې دي او په ګاونډیو هیوادونو کې دا خبرې امکان نه لري. که د دې او په مجموع کې د سولې د خبرو اترو په اړه تاسو کوم نظر او یا کومه طرحه لرئ، کوم فکر لرئ، نو د ازادۍ راډیو په اس ام اس ادرس باندې راوستوي. د افغان بي سیم 1313 شمیرې ته اس ام اس واستوي. ازادۍ راډیو ته رسیږي، موږ به له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم نور موضوعات. د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایتریت سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. په دې اړه تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بورې امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي نیولې ده.
350 بورې دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوي دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرامه امونیم نایتریت سره پرته ده چې ټول وزن یې 1.5 کیلوګرام ته رسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوي دي. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه ده څرګنده چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتېره شوې ده. قومندان وایي له امونیم نایتریت سره د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخیستل کېږي او افغان حکومت ته همدې په وجه د یادې سرې په واردولو بندیز لګولی دی. هغه وایي امکان لري د سرې واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کان کیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارده کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژني او بل ډله بیا پرې ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونې وړ ده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه معدنونه موجود دي چې اوسمهال هم په دواړو ولایتونو کې په لسګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو چارواکو په چین کې په هغه غونډه کې ګډون کړی چې د ورېښمو لارې د بیا جوړولو په اړه د بحث په مقصد جوړه شوې ده. افغان سوداګر وایي چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د کورنیو ترانزیتي لارو د رغونې او بنسټیزو تاسیساتو د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان او سیمې هیوادونه هڅه کوي چې د ورېښمو لارې په بیا جوړولو سره خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړي. په همدې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په پیکینګ کې د چین په کوربتوب درې ورځنۍ غونډه روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې چین د ورېښمو له لارې په بیا جوړولو سره د یوه پرمختللي اقتصادي سیستم رامنځته کول غواړي. د دغې ادارې د عامه اړیکو سلاحکار یونس نیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې هیوادونو استازي د ورېښمو لارې د بیا جوړولو او د زیربناو په جوړولو بحث کوي.
دغه برنامه چې اوس په چین کې روانه ده، د اتلانتیک چین یو ابتکار ده چې د ټول منطقې مسؤولین هلته راټولوي او د منطقې په باره کې خصوصا د زیربناو په باره کې د نیو سیلک رود په نامه بحثونه روانه ده. افغانستان خصوصا د زیربناو په مسایلو کې خپل اجنډا لري چې موږ انتظار لرو چې دا بحثونه د افغانستان د ترانزیتی اهمیت په باره کې ډېر مهم تمام شي او آینده ځینې سرمایه گذاری او پانګونه د افغانستان په سرک او لار جوړونه کې پیدا شي.
په تیر کې د ورېښمو لار یوه لویه سوداګریزه اقتصادي لار وه چې معمولا سوداګریز کاروانونه ورڅخه تیرېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه لار کولی سي افغانستان د چین، هند، منځنۍ آسیا، ترکیې، آذربایجان او حتی اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. ولسمشر اشرف غني چین ته په خپل وروستي سفر کې له دغه هیواد سره د واخان دهلیز له لارې د مستقیم ارتباط برابرولو غوښتنه وکړه. ومو غوښتل چې د ورېښمو سوداګریزې لارې د بیا جوړولو په اړه په چین کې په جوړه سوې غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په هکله د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او صنایع او فواید عامې وزارت نظر له ځان سره واخلو، خو هغوی په دې اړه بې خبري وښودله. تر دې وړاندې د فواید عامې وزارت چارواکو ویلي چې دا مهال د ورېښمو 40 کیلومتره لار د نړیوال بانک په مالي مرسته تر کار لاندې ده، چې ټاکل سوې د 108 کیلومتره نوره هم د نړیوال بانک په مالي مرسته چې 14.2 میلیون ډالره کېږي جوړه سي. خو دغه وزارت ویلي چې دغه لارې جوړول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. پر همدې مهال افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د خپل منځو اختلافاتو په حلولو او باور په رامنځته کولو سره د سیمې هیوادونو توجه را جلب کړي. د اقتصادي چارو کارپوه محمد ابراهیم شمس د وایي په هغه صورت کې چې زموږ په نظام کې موجوده ستونزې او اختلافات په یوه اتفاق سره حل سي، په هغه صورت کې ډېر ګټور تمامېدای سي. د بهرنیو هیوادونو او بهرنیو پروژو باور راخپل کړو او خپل قضاوت وکړي چې په داخل کې هم دا ډول یوه اراده موجوده ده چې په دې ډول پروژو سره کولای سي زموږ سره همکاري وکړي. موږ باید په یوه غږ او یوه اراده سره په دې ډول پروژو کې ځان شریک کړو او وکولای سو دغه پروژې چې د افغان حکومت، د افغان ولس او د افغانستان د نظام غوښتنه ده ترلاسه کړو. ښاغلی شمس په دې باور دی چې د ورېښمو لار په جوړېدو سره افغانستان د نړۍ د اقتصادي هیوادونو په قطار کې راتلای سي. د ورېښمو د لارې د بیا جوړېدو هڅې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني ویلي هڅه به وکړي چې افغانستان له ترانزیټي پلوه د سیمې د هیوادونو ارتباطي پله بدل کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سحر له اوده مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. د افغانستان د معاصر ادبیاتو د وضعیت د څېړنې او پرمختګ پر موضوع یو علمی او څېړنیز سیمینار پرون په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د افغانستان د علوم اکاډمۍ او د ژبو او ادبیاتو د نړیوال مرکز لخوا جوړ شوی و او ګډونوالو پکې تر ډېره د ملي فرهنګ او بنسټونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو وویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینارهای علمی تحقیقی
دغه څېړنیزو سیمینارونو جوړول لوی لوري څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلومه زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیا رغونه کوي، او زمنګ د هیواد د پوهې مشال او فرهنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
له دې سیمینار څخه داسې یو تمه کیږي چې د معاصر ادبي وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب ووري، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی، او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم رالیږلی و چې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولسل شو.
و هم اوریدل چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په کابل کې یو سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې په راپور کې هم تاسو د دې د وینا یو برخه واورېده. د دې سیمینار په اړه مې د ښاغلي باجوړی نظر وپوښت. د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د معاصرو ادبیاتو د څېړنې موضوع د یو ورځني سیمینار لپاره ډېره عامه نه ده.
ډېر نه، یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې، ځینې مقالې وې، او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت ول وي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي، څوک یې په یو ډول تقسیم کوي او څوک یې په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په دري ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله باجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څخه د څو سیمینارونو وردی چې بحث پیوشي او خبرې پیوشي په یو ورځ کې اغم د مسبخین تر یوې بجې پورې، په دې اړه کافی بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته د غونډه رسیدای شي؟
نه، زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې اوس موجود وم او اوسني ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حداقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هر پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته، باید د دې حلې راایستلی وای. ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادونې وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوی دا غونډه ښه شي، یا په څه ډول که ستاسو مثلا واک وایي دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا تلویزیوني موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشې کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې، نو ما داسې سیمینار نه جوړو لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، همدارنګه نور نهادونه، اجتماعي مؤسسات، باید داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغې ټولو نهادونو سره خلک سره یوځای شوي وي، او دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي، او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لاره یې ورته پیدا کړې وي. یوازې په یادونه خو نه کېږي چې دا پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنی وي، کمیټې ورته جوړې شوې وي مختلفې، او هغوی فیصلې کړې وي، او د فیصلې په اخره کې ټول سره یوځای شوي وي، یو نتیجه تعلام شوي. مګر دغه سې یو ورځنی سیمینار یا د نیمې ورځې سیمینار نشي کولی چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې را برسېره کړي، او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې په سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغسې د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی هملته دا مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی ول آزاد رادیو سره په خبرو کې ستاسو اس ام اسونه راخلو. نور الهدا د کندهار څخه په خپل سمس کې لیکلي، ولې اسلامي هیوادونو ته منډې ترړې وهو چې دلته غونډه ده او هلته غونډه ده. د غونډو دا سلسله لس کاله دوری کیږي او بې فائدې. نو ښه به دا وي چې شریعت سره وکړو. محمد آغا د هلمند څخه لیکي، طالبان ولې په عربستان کې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې اسلام په هغه ځای کې پیدا شوی. منیرجان محبت د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، ډېر ښه کار یې وکړو چې د سولې خبرې په ګاونډي هیواد کې بندې شوې. عبدالغفار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ د ساربان کلا کلی څخه لیکي، سوله تر هغه نه راځي چې امریکا او پاکستان له افغانستان څخه لاس وانخلي. نو ولسمشر اشرف غنی د اول اوربند اعلان کړي او وروسته له هغه د سوله وکړي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو سمدستي ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. اټکل کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښایي پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت ډډه وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره څه کم دوه اونۍ وخت پاتې دی، یو شمیر غربي چارواکي وایي که تر دغې نیټې یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه هم شي، پر ایران به د ملګرو ملتونو بندیزونه سمدستي لرې نه شي. د چارواکو په وینا ملګري ملتونه به ښایي په دې برخه کې یوه پریکړه تر هغه وځنډوي چې د امریکا کانګرس له ایران سره احتمالي موافقه وڅیړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
لویدیز چارواکي وایي که د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وشي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپله پریکړه لږ تر لږه یوه میاشت شاته وغورځوي، تر څو په دې موده کې د امریکا کانګرس وکولی شي دغه موافقه وڅیړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې یو شمیر چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې آژانس ته وویل چې دا د ایرانیانو لپاره چندان ښه خبره نه ده، خو له سیاسي پلوه دې شي ته اړتیا، ځکه ده چې د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي، پر ولسمشر باراک اوباما چې هڅه کوي له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي انتقاد کړی دی. د امریکا کانګرس نه غواړي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت 15 کسیزه شورا لومړۍ خبره وکړي. دغو چارواکو وویل چې کانګرس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا یو احتمالي تړون به چې پر ایران د بندیزونو لرې کول یقیني کوي او تهران هم په بدل کې خپل اساس اټومي فعالیتونه بندوي د دې ضمانت وکړي چې دا هیواد لږ تر لږه د یوې لسیزې په مخه دغه فعالیتونه بندوي. یو لوړپوړي ایراني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې بله لاره نشته، که موږ خوښ یو یا نه یو دا باید ومنو. ایران غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د یو تړون له لاسلیک کېدو سره سم پر دې هېواد د ملګرو ملتونو له لوري لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه او جرمني تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې جون میاشتې تر دېرشمې پورې باید یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي، خو لویدیز چارواکو ویلي چې ښایي خبرې جولای میاشتې ته وغځېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې مخکې له دې چې نوموړی پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه وځنډوي، کانګرس ته دېرش ورځې وخت ورکول کېږي چې له ایران سره پر یوې احتمالي موافقې غور وکړي، هغه هم په دې شرط چې که کانګرس ته دغه موافقه د جولای تر اتمې نیټې وسپارل شي، که نه له هغه وروسته بیا کانګرس د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت لري.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپلو هلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغان پیغله ده چې په نننې تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې له نږدې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سږ کال څومره ممکن دی؟ ملتیا مې وکړې. زه نورګل شفق یم. ملګرو، د افغان پیغلی شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ رالوی شو نو په خپله ملاس پکې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې څټي. شکیلا وایي
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب تر څنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس تر څنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و، ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دما وکولی شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو، خپل آینده مو وخته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته، او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځایه. ارمانونو چلے دل عمر زلی بسم اللہ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیوا ته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردي کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-20 منټه پیدل لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړ چې موږ مکتب ډیر لرې دی، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوي چې په لورانو باندې درس وایي؟ څه په درد خوري؟ سبب به ودیږي، خپل بخت باندې بځي او تاته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دغه کورنۍ کم د موږ چاپېریال چې و، دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرې نه ښودو، بلکې دې تر څنګ موږ ته دا جرات راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
خلک خوشالم سما داسا بلبلونو قدر ساس بلبل یاد بورا
مشکلات سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی و او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیله اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان تیب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جګې نمرې مې واخیستلې او ادارې تجارت رشتې ته کامیاب شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خو دا جالبه خبر وه چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په درېیم نمبر باندې کامیاب شوم، او د جون په اول تاریخ باندې 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم د می باندې زما خور ترور شولی موږ په کور کې، او د دې نه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
څه وایي چې ژوند خادیو او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زورور دي چې هر وخت به دې میلمانه وي، او نه خادی دومره با حوصله دي چې تل به دې تاوي. شکیله اماج خپل حوصله او زغم له لاسه ور نه کړ. په یو شخصي پوهنتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو، اوس ماستری کوي او یو داسې ښه وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات یې حل کړي او کور ور باندې بسیا دی. ما ویل له ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقي فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبخته همداسې پیدا شوي دي بدون د کومو ستونزو نه، هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دومره ستونزې تېرې کړې وي، خولۍ بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بېرته ځان راوباسلی وي، هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي که نه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو، که ستونزې نه وي انسان هېڅ کله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دی چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ غوندې افغان تېرې کړي دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کېږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیله اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولې ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ دې توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاثیر راوستلی شي.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کومه روحیه چې موږ ته راکړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس یې لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسېږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بېطرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه تا ته نه رسېږي. دوی باید په خپل اولاد نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرقونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم غواړي. زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لرو، یو مثبت تغییر ته ضرورت لرو، او دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک ځانه کوشش وکوي هغه راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کېږي.
مننه چې تاندې څانګې اورئ. همزولو آغل شکیلا اما جو ویل چه مثبت بدلون راوړل پکار دی. پا افغانستان که وغت استون زدوستانو چه زوانان تری زوریگی بیکاری ده چه تروس کم خاص بدلون نده پکی ترسترگو شوه. نگده دره کالا مخ که ده کار او طولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلیو چه دوی با 15,000 کاریگر زوانان قطر حیواتو لیگی چه دا با تر یو بریده ده مسلکی زوانانو ده بیکاره کچراتی تکلی. خاغل افتخاری ده هم ویلیو دوستانو چه قطر حیوات ده کاریگر زوانانو ده لیگلو پاره حتی هوکرالیک هم لاسلیک شوه ده. تاسی واوری؟
ی برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثری
دغه پروگرام اصلا تیر کال از مش په پلان کې خود ځینو سنزو لکبل پاتسو خو روسي پریکړه رسیدلې او کړه لیک لاسلیک سوی دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل سوی نه ده خو په نږدې وخت کې به پیل سي دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستون سو موږ به بیا درسنۍ لاره هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري دوی په بیلابیل برخو کې کسان رانه غوښتي
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف تلیف کارگر خواسته
خو اوس د همدغه وزارت چرواکی وای چې نه هغه وخت هم موضوع پوره نه وروخانه تر دغه تازه سرګندونو وړاندې به د څو کاریګرو خبري واورو هم زولو چې له بیکاری او دولته ګیلمندي
که مس ماس فرهاد چاکنار کزار کزار کس بدار خو مسد کار نه زه کوری چی کنیم امید بود از بریم دزی کنیم والا ما تو نفرم بکشیم
نو می فرهاد دل د ساکیندون کی شتا د ډیرو مسلکونو کسان شتا خو کار نشتا بیکاری ډیر د څو کړو مجبور وی لدی ورست غلا وکړو خلک وژنو هر کار چی پلاس راضی وی کړو خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګور پدې هله داس نه کو چې دولت به موجود شي خو لورز بلی ته پس خرابېږي وای چې دولت له غریب جوړیږي کنن نه جوړیږي د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغام نه پاکستان کیم ولا کوي
امیر وزیر صاحب کولم رشتمو یی نمارو می چاکلیت فهم شیر پرس زمه را ولای رخصی گپ ابو شی اکا پناق است
نمی سید حسن خطر ته سید انا پر بی دا شهر دا خو از دمو اعلانې نست از دمو تر ور رسیدگی یم از وی بوز د خل از وی بوز د کاکا از وی بوز پلانکای بوز یو تعداد نفرم که زان ساو کی دی پیسو بزور صاحب خطر خو جوړ د صاحب منه خطر ته سز رات افغانستان کی دی دارزگار شروع کی صاحب منه د کابل دغه سړا وا پټول خطر باندې نور کو په دو وای باندې نور کو صاحب من دام خپل خاور پر دی وطن زړه خړلې نو لدی بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو خپل وطن کې صاحب من هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دې جوړ شي پر دی ملک تم دی خدای پاک نور نه احتیاج یې صاحب من
تا پت کرم خر حسینا زمزدر چې سرګردانا بیا کو تو جگدل کا دلالو
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کاریګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوه خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي
اصلا پاسپورت هم متاسفانه فاینل نشده بود
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کاریګرو د لیګلو کار نهایي شوی نه و د ځینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو له مخې موږ ته ویزه رانه کړل شوې خو سکال هڅې روانې دي په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پیل او عملی شي نور موږ کوم ستونزه نه لرو کاریګر د شرکتونو لخوا لیږل کیږي نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شویو کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesange او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org د خدای پامان
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. بدل ودونه کوم ستونزې راولاړوي؟ ولې ځینې خلک دا ډول ودونه کوي او د اسلام له نظره بدل ودونه څنګه دي؟ نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، بدل هغه ډول نکاح ته ویل کیږي چې یو ښځه د بلې ښځې مهر واقع شي، په دې معنا چې څوک خپل لور یا خور په دې شرط بل ته په نکاح ورکړي چې مقابل کې د هغه لور یا خور خپل ځان ته په نکاح کړي او د دوی ترمنځ مهر هم نوی ټاکل شوی. زموږ په ټولنه کې اکثره وخت بدل ودونه په تاوتریخوالي او کورنۍ شخړو بدلیږي. که یوه بدلوانه یو کار کوي نو هغه بله یې هم باید وکړي. همدا ډول په کالیو، پلار کره تګ راتګ او نور مسایل په موازي ډول باید ترسره کړي. فرزانه هغه میرمن ده چې بدل واده شوی دی، اوس له ډیرو مشکلاتو سره مخ ده. دا وایي د واده مې 12 کاله کیږي خو ما ښه ورځ نه ده لیدلې. هر ورځ مې خاوند او خسرګنۍ را سره جنگ کوي.
ام 12 سال از ارسیم شدم، 12 سال ما یک روز خوبی ندیدم.
12 کاله مې دی واده شوی، په دې 12 کاله کې مې ښه ورځ نه ده لیدلې. ټول ورځ وهل تکول دي، بخله مې کاوه چې راغی او وی وهلم. کورنۍ ورکړم چې دوی خپل دي آرامه به وي، خو زما په نصیب کې ښه ورځ نه وه. میړه لورونه ان خسر مې ټوله ورځ کنځلې راته کوي، ما او ماشومان مې وهي، خو ما حوصله کوله. تیر ځلې هم داسې وهلې وم چې په روغتون کې بستر شوم او دا ځلې هم د روغتون کړم.
د فرزانې خور هم د خپلې خور د تریخ ژوند په اړه وایي. کله مې چې ورور له خپلې میرمنې سره جنگ وکړي نو د خور خسرګنۍ مې هم خور وهي، ځکه چې د لور بدلې دی.
یاس بدل روز بدل از یکی از بسیار در خانه کتمو خراب است.
دا بدل ده دیدی بدلی چیز ماوریندار که یه پا کور که لمک سره خانه ده. لورور سره می گزاره نکوی، خوشحاله نده و سره که که خبرو سره کوی که بده دا بده شبه ارت خوروی. نو اغا هم ناری نده یا وچه پیره یا سوکی ووهی. نو دا هم دیدی احوال خپلی پلرگنه ترسوی. بیان از ماوخای او دری ورونه از مال خور غچخلی. ناری نه او خجه پا گرده وهی او رتیه. لاواله جوند خراب و آن یو زلی زهم چی دی خبرو لپاره ورغلی و ووهلم. دا دی خپلو پینزو ماشمانه لپاره هرچی تیروی. دا 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 زلی پچاق ووهلی او همی لاس ماده. او پروختون که بستر وا چه مونگ پری خبر شو. مونگ ویل چه که بدل وکرو دیورور او خورشون به متزمین بی او خوشحاله ببی، خو خبر نو چه دوارا به دستی که گی.
په بدل واده کې اکثره وخت منفی رقابتونه موجود وي. که یو لوری د مختلف عواملو پر بنا ضرر ویني نو هغه بل هم باید وزورول شي، یا که یو ډیر پیسې، کالی او طلا لري نو بدلوانه هم هماغه څه غواړي او وایي چې زه هم باید دا شیان ولرم. د پغمان اوسیدونکي مسوده وایي په بدل ودونو کې ډیر رقابتونه موجود وي. که یو لوری کوم ناوړه کار کوي نو مقابل لوری هم هماغه څه کار کوي.
دا یو بل ته چې بدلې کنه، یو آرام یو نارام هغې ته وایي د مالور د داسې کړله زه به هم تا باید تماس کړم، د مالور ته د جامې خرابې وخت زه به هم باید تماس خرابې جامې درته اخلم. وایي چې زه طلاق غلبت خاوند ورته وایي چې زه تاته طلاق درکوم، ته مې نه یې خوښه، مور مې په زوره تی راته کړې. نو هغه بلم چې کېږي وایي هغه چې ما خور ته طلاق ورکوي زه هم تاته طلاق درکوم، په دې خاطر چې هغه د ما خور د هغه بې سرنوشته کېږي، هغې ژوند خرابېږي، د تا ژوند به ښیي، زه هم تاته طلاق در کوم. او دغه یو لوی مشکل ده دی موږ جامعه کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وحدت الله د خپل ترور لور کیسه کوي چې د بدل په واده کې ډیر مشکلات ولیدل چې بالاخره یې ځان وسوځاوه.
زمون په منطقه کې بدل رواج ده، خو ما د بدل اخري عواقب ډیر خراب دي. زما یو ترور زوی و، وړکۍ به ورور ته بدل کړه، ورور یې مړکۍ و هغه وخت کې، خو چې هغه ورته بدل کړه نو هغه سوله، خو هغه خلکو ورنه واده وغوښته، وړکۍ واجلې، خو دا هغې د ما هغه ترور زوی تا نور ورونه یې ورته وویلې چې زه دا واده نه درکړو، ډېره وړکۍ ده، خو ما واده یې ورکړه ورته. خو چې واده یې ورته ورکړه هغه نو چې واده یې کړه دا بدل، خو زوی ورور ته پیمانې ښځه کړې او بدل وکړه. باغه ته واده ورکو، واده سره خلاص او مکمل وروسته واقعي به د سلسله تېما په ترورځي باندې وړکۍ و زحمت به باندې جاسو ډیر لاندازې نه وتلې خبرو. نو دی بدل کارو بدل دا بدل واقعي دي، وهل هم ټوکول هم کار به باندې جاتو هغه نو لدی اندازې فورسله چې خپل ځان باندې تل وفاش کړن او ځان ته ور واچو. هغه په سلو کې اتیا فیصد د 15% سلو وسوځې دلې و. هغه ته بیا د ماتروځي غانو جلابات او پیکور دی چې وګرځول، خو هغه خانه سوس هم
سوخ نه نور زیاتی مرسله او مشکلات ورسته دخمانی سما د ترزیګان سره د دوه خلکو سره خو ډیر مشکلات ورسته غینه رافای ده سول زما ترزیګان او ته ما په دغه کور نه ایت خو دې بدل او اخی بخری می اندقه انجامي
نو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو نوري ځینی خلک بیا دا دلیل راوړي او وایي چې خلک ځکه بدل ودونه کوي چې د واده توان نه لري او ولور هم ډیر لوړ دی. د سروبي اوسیدونکی عبدالصمد وایي بدل واده ښه کار نه دی، خلک مجبور دي، واده ډیر مصارف غواړي او د دوی په سیمه کې ولور هم لوړ دی نو ځکه بدل ودونه کوي.
بدل خودش مشکلات لري، خو چې چا وس رسیږي بدل خند له سره بخښ نه ده، چې مثال لور واخلي زوی ته بدل کی او هغه مشکلات راځي، دا څلور نفر سي بدلې دا نه برابرېږي سره. نو مشکلات داسې راځي چې نه یو کې فرق یا یو الک کې فرق یا جلی کې فرق یا جلی یا بل جلی غونې نه یا الک بل الک غونې نه نو دي کې ضرور فرق راځي. خو بیا د موږ د ریواز نه بل چاره نه رسیږي، دا پیسې نه لري یا څوک نه لري، نو ما خور واخلي بدل کی یا لور واخلي پلار زوی ځان ته بدل کی یا کوم څه یا کور راسه یا بل خزه کینو واجونه ساده دی جی کیدا دا ورلونه جګ دی شیان لري پیسې نه لري چاره نه کینو دا خو یو وادي ولور پیسې خو مغه لوري لاړه کی او دغه دی کوم کاله ریواج می واسه دی غیا یو یار دوست نه خاص کی یا لري نو دا مشکلات دی هغه نو زکه زده بدل زیات کی نو
خود کابل یو وسیدون کی بیا وای دی خپل لور په بدل ورکړي هیڅ مشکل نه لري، لور او انګوري دواړه خوشاله دي.
شپږ جن کوي دي درې الکا یو دانه مې بدل ورکړې ده، انور هم داسې شی نه دی هغه کړي، ولورم دود نه ده داسې دنیا موږ نه ده تیا خښتې نو نه به هم تیا خښتې تیا هغه بیرته هم په یو کاسه او چمچا ورته کړي. خو دغه زمن ګوري موږ دود ده موږ بدلو ورسو په رواج چې ورسره ولګېدلو او رواج مو سره کوو یې او چې رواج مو نه لګېد زړه مو نه منله نه کوو بدل خوشاله ده د ما انګورم خوشاله ده هغه هم خوشاله ده.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې غړي نصیر احمد نوربخش په وینا بدل ته په اسلامي فقه کې شغار وایي او دا ډول ودونه د جمهور فقهاو له نظره جواز نه لري.
د شغار البته تعریف دا ده چې یوه ښځه په بله ښځه باندې بدلول، دا معنی چې یوه ښځه د بلې ښځې مهر واقع شي او په منځ کې کوم مهر نه وي دغه ته په اسلامي شریعت کې شغار نکاح وایي. دا نکاح د جمهور فقهاو له نظره، البته کله جمهور فقهاوي له احنافو پرته، یعنی د شافعي مذهب او د حنبلي مذهب او د مالکي مذهب، جمهور فقهاو په دې اتفاق نظر لري چې دا ډول نکاح جواز نه لري او د هغوی په ځای کله باندې په ځینو احادیثو باندې استدلال کوي، لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله شغار فی الاسلام، په اسلام کې د شغار نکاح نشته و داسې نور روایت هم شته په ده باندې استدلال کوي. او احناف وایي چې نه، دا نکاح شته اما په ده کې یو فاسد شرط رامنځته شوی چې هغه انسان مهر واقع شوی. احناف ده ته جواز ورکوي مشروط په ده باندې چې دواړو خواو ته مهر تعین شي، مهر بسل، البته هماغه مهر چې په هغه ټولنه کې مروج ده هماغسې یو مهر ورته تعین شي، نو بیا په دغه شکل احناف ته نکاح ته جواز ورکوي.
خغلی نوربخش وای که څه هم حنفی مذهب په دې شرط چې دواړو خواو ته مهر وټاکل شي بدل ودونو ته جواز ورکوي، خو په افغاني ټولنه کې بدل ودونه د واده له لګښتونو او مهر نه د ځان خلاصولو په خاطر صورت مومي.
کتر لاندغه جواز نه په استفاده سره د بدل نکاح یا د شغار نه نکاح واجب نه لري، تر زیات حد پورې دغه پټولونه کېسته. خو په دې کې یو مهم ستونزه دا ده چې اول خو په عامه توګه باندې د موږ پټولونه کې مهر نه ورکول کیږي، هغه هم په ځانګړي ډول، یعنی د بدل په نکاح کې دغه مهر اسې یوازې د خبرو په ساته باندې یا د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي، عملي بڼه نه پیدا کوي. دا یو غټه ستونزه ده. او بل دا چې په دغه سې نکاحګانو کې زیاتره یو لوري ته که څه تاوتریخوالی خوشونت په کورنی نه نظام کې را پیدا کیږي، هو به هو هغه انتقال کوي بل لوري ته بدون لدنه چې هیڅ غته معقول دلیل ولري. وایي چې د تا په بدلی زبانه په کور کې داسې ستونزې دي، نو ته هم باید په دغه سیو حالت کې واقع شي. په حقیقت کې دغه غچ لغه نقلی به داسې حال کې چې انسان بری او ذمه ده او هغه هیڅ نه مشهور او قانوني او عقلي دلیل نشته چې د بل چا په کونه دی. دا الغشي دا یو غټه ستونزه ده. که چېرته د تر اوسه د ټولو د دغه سې د ودونو، یعنی داسې نکاحونو ستونزه عمومي دغه څه ده، داده چې په افغاني ټولنه کې مصارف تیز زواج ډیر زیات دي، نو دا په حقیقت کې له دغه جواز نه په استفادې سره یو لار د فرار د سترغو پورې له مصارفو نه ځان خلاص کړي او په بدل باندې چې نکاګانې کوي.
ترنو اوریدونکو، په نکاح کې باید د جانبینو ټول حقوق په نظر کې ونیول شي، خو ښه خبر دا ده چې بدل نکاح ترسره نشي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې ناوړه پایلې لري. په داسې نکاح کې د یوې کورنۍ خواشینی او تاوتریخوالی پرته له موجبه بلې کورنۍ ته انتقالیږي. نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مخته لیکونه راوستوي. د پوسټ شمیرې مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، هر چیرې چې یاست خوشاله اوسئ.